پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. په ملګرو ملتو کې د افغانستان چوکۍ طالبانو ته ورنکړل شوه. طالبان په خبرګون کې وایي
په دې کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي.
یو شمیر مدافع وکیلان او څارنوالان وایي قضایي ادارې فلج شوي.
مخکې چې دا خزینه څارنوالان او وکیلان وي د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي خپلې ټولې ستونزې مو ورته ویلی شول.
معلولان وایي د طالبانو له وخته رسېدو وروسته معاش پرې درېدلی او ژوند یې نور هم تریخ شوی.
یو معلول چې وخت پرې نه وي وسترګې نه وي لاس یې نه وي پخې نه وي څونه مشکلاتو باندې هغه دلته ژوند تېروي.
سیف د چلډرن خبرداری ورکوي چې لکونه افغان ماشومان به په ژمي کې له جدي خطر سره مخامخ شي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړل شوه. د پخوانی دولت استازولي به خپل کار ته دوام ورکوي. د نړیوال بانک بورډ د افغانستان لپاره لوی وجهي صندوق څخه د ملګرو ملتو دوه مرستندوی ادارو ته د کنګل شو پیسو نه د 280 میلیون ډالرو د لیږد ملاتړ وکړ. او د ملګرو ملتو د اټومي څارنې اداره وایي ایران تر ځمکې لاندې فوردو تاسیساتو کې په نوې سنترفیژو کې د یورانیمو غني کول پیل کړي. بشپړ خبرونه په ملګرو ملتونو کې د پخوانی افغان دولت استازولۍ ویلي چې دوی بخپل کار ته دوام ورکوي. په دې تړاو د دې استازولۍ په ټویټ کې راغلی دي چې د ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ به د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازي ته ورکول کیږي. دا وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک کمیټې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړه. د دغې کمیټې مشرې انا کارین چې د سویډن استازي هم ده په نیویارک کې خبریالانو ته د پریکړې د ځنډیدو خبر ورکړ. تمه ده د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک کمیټه به چې روسیا، چین او متحده ایالات هم غړي دي په دې اړه خپل راپور د روان کال تر پایه د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته واستوي. د افغانستان د حکومت پخوانی استازی غلام محمد اسحاقزی په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب کوي. خو د طالبانو حکومت په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخوانی ویان سویل شاهین دې څوکۍ ته ورپېژندلی. شاهین د ملګرو ملتونو د بیګانۍ پریکړې په ارتباط باندې خواشیني ښودلې او ویلي چې دا د ځینو هیوادونو د سیاسي ملحوظاتو په خاطر نیول شوې ده. د ناتو سرمنشي وایي ناتو په افغانستان کې ځکه د کړکیچ قرباني شو چې نړیوالې ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. یون ستولتنبرګ پرون د لاتویا پلازمینه ریګا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا لوی هدف لا سخت ثابت شو، نو موږ باید یقیني کړو چې زموږ د هدف کچه ریالیستیکه یعنی د عملي کېدو وړ وي.
And as we look back at the lessons from Afghanistan, we must maintain our efforts.
اوس چې شاتل افغانستان څخه درسونه ته ګورو باید تروریزم سره د مبارزې او د خپلو شریکانو د ظرفیت لوړولو لپاره خپل هڅې جاری وساتو. ناتو په 2003 کال په افغانستان کې د نړیوال امنیت ساتونکو ځواک مشري په غاړه واخیسته. د ځواک د افغانستان د ملي امنیت او دفاعي ځواکونو پروژلو کې مرسته وکړه. د یو خبر لمخې چې تازه را رسیدلی په کابل کې نن سهار شاوخوا 10 بجې یوه چاودنه شوې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سید خوستی ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه د سلیم کاروان په نوم په یو ښارګوټي کې شوې چې د سړک د غاړې د ماین وه. ښاغلي خوستی زیاته کړه په دې چاودنه کې چاته زیان نه دی اوښتی، که څه هم ځینو عیني شاهدانو په سیمه کې د چاودنې څخه وروسته د ځینو ډزو خبر ورکړی خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په روانه اونۍ کې په بلکه دویمه چاودنه ده. د نړیوال بانک بورد د افغانستان لپاره له یو وجهي صندوق څخه د ملګرو ملتونو دوو مرستندوی ادارو ته لکنګل شو پیسو څخه د 280 میلیون ډالرو د لیږد ملاتړ وکړ. رویټرز خبري اژانس د ځینو سرچینو په حواله وایي مخکې لدی چې دغه پیسې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ته ورکړل شي، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د نړیوال بانک د وجهي صندوق یو درش بسپنه ورکوونکي باید تایید کړي. د نړیوال بانک بورد د سې شنبې د ورځې په غونډه کې پر دې غور کاوه چې کله دغه وجهي صندوق څخه چې 1.5 میلیارډ ډالر مرسته پکې راټوله شوې تر 500 میلیون ډالرو پورې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره آزاده کړي. د راپور له مخې د افغانستان 9.5 میلیونه نفوس له سخت اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. د ژمي لپاره خوراکي مواد کم دي او بېوزلي په وروستیو دریو میاشتو کې چې امریکایي ځواکونه له دغه هیواد وتلي او طالبان واک ته رسیدلي پراخه شوې ده. د روسیې دفاع وزارت وایي له افغانستان د خلکو د استلو دریم او روسي الوتنه تر سره کړه. د روسي تاس خبري اژانس د دې وزارت له قوله وویل په دغه پوزي الوتکه کې چې د موسکو د چکالوفسکي په وای دګر کې نهسته د روسي افغانستان او د یوشمیر نور هیوادونو اتباع ولیکدول شول. د راپور له مخې د روسي پاوس په دری الوتنو کې له 200 زیات کسان استلی. او د ملګرو ملتو د اټومي څارنې اداره وایي ایران تر ځمکې لاندې فوردو ته اساتو کې په نوي سنترفیژو کې د یورانیمو بډاینه پیل کړي. دغه پرمختګ به د ایران او د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون د احیا لپاره پیل شو خبرو کې اندېښنې راپورته کړي. د نړیوال اټومي انرژي ادارې پرون په راپور کې ویل ایران په فوردو ته اساتو کې په نوي پرمختللو سنترفیژو کې تر شل سلنه پوری د خالص یورانیمو غنی کول پیل کړی دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر په منځني سبد ول شپږ نیوي اوري. د ملګرو ملتو د اعتبار ورکولو کمیټې لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل پریکړه کړې چې د اوس لپاره د افغانستان د استازي په توګه طالبانو ته څوکۍ نه ورکوي، خو طالبان د نړیوال اصولو خلاف چاره بولي او دا بې عدالتي ګڼي. د ملګرو ملتو سازمان استازي توپ ته د طالبانو د حکومت نومان سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي چې د ملګرو ملتو د اعتبار کمیټې په دې پریکړه کې د هغو هیوادونو سیاسي ملحوظات په پام کې نیول شوي چې غواړي پر افغانستان خپلې غوښتنې تحمیل کاندي. نور حل په دې راپور کې
د اعتبار د کمیټې فیصله نه د ملل متحد د اصولو پاساس تا او نه په افغانستان کې د واقعیتونو پاساس، بلکې دا یو غیر عادلانه فیصله ده. په دې کې د جنو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي، هغه هیوادونه چې غواړي د افغانستان په خلکو باندې خپل غوښتنې تحمیل کړي.
په د ملګرو ملتو لپاره د طالبانو نومول شوی استازی سهیل شاهین د ویل چې د ملګرو ملتو په دې پریکړه کې د یو شمیر هیوادونو ملحوظات په پام کې نیول شوي چې غواړي پر افغانستان خپلې غوښتنې تحمیل کړي. ملګرو ملتو تیره شپه، البته د افغانستان په وخت تیره شپه، خو د امریکا په وخت پرون ورځ پریکړه وکړه چې د افغانستان چوکۍ لا هم د افغانستان د پخواني حکومت په د حکومت په لاس کې وي. د دې موضوع په اړه راپور هم لرو چې پام ورته غواړم.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اعتبار ورکونې کمیټې پریکړه کړې چې د اوس لپاره په دغه سازمان کې میانمار او د افغانستان استازولي لپاره طالبانو ته څوکۍ نه ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د سویډن سفیر انا کارین انستروم چې د دغې نهه کسیزې کمیټې مشره ده، د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا پریکړه په دې معنی ده چې د افغانستان طالبان او د میانمار جانتا ته اجازه نه ورکول کیږي چې د اوس لپاره په ملګرو ملتونو کې د خپلو هیوادونو استازیتوب وکړي. خو د ملګرو ملتونو سازمان دغې څوکۍ ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نوماند محمد سهیل شاهین ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د دغه سازمان د اصولو او د افغانستان د واقعیتونو خلاف پریکړه ده.
د اعتبار د کمیټې فیصله نه د ملل متحد د اصولو پاساس ته او نه په افغانستان کې د واقعیتونو پاساس، بلکې دا یو غیر عادلانه فیصله ده. په دې کې د جنو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي، هغه هیوادونه چې غواړي د افغانستان په خلکو باندې خپل غوښتنې تحمل کړي.
ښاغلی شاهین ادا کوي چې د سازمان د ځینو هیوادونو د فشارونو او سیاسي ګټو د ترلاسه کولو په هدف کار اخیستل کیږي، چې په خبره یې دا د سازمان باور ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اعتبار ورکونې کمیټې داسې مهال د سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نوماند ته د باور لیک ورکول ځنډولي چې دا مهال طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر نظام دایمي استازی غلام محمد اسحاقزی کوي. طالب چارواکو وړاندې په ځلونو ادا کړي چې دوی د سازمان کې د افغانستان د استازولۍ لپاره ټول شرایط پوره کړي دي، هغه څه چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه یې کافي نه بولي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د نوماند استازي سهیل شاهین په یو ټویټ کې ویلي و چې د یو خپلواک افغانستان درلودل د افغانستان د خلکو مشروع حق دی. د دې لپاره چې دوی د لسیزو راهیسې مبارزه وکړه، ولی دوی باید د بندیزونو، فشارونو او ملګرو ملتونو کې له څوکۍ بې برخې سي، ځکه دوی یو داسې افغانستان غواړي چې له اشغاله پاک او د نړۍ له هر هیواد سره د متقابلو ګټو پر بنسټ مثبتې اړیکې ولري. بل خوا طالبان داسې مهال د ملګرو ملتونو په سازمان کې د استازیتوب د اجازې غوښتونکي دي چې لا هم د دوی حکومت تر اوسه د نړیوالو له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، هغه څه چې طالب چارواکو په همدې هدف د سیمې او نړۍ هیوادونو نه په وار وار غوښتنې کړي دي. خو د نړیوالو اړیکو ځینې پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي طالبان اوس مهال د ډیپلوماتیکو اړیکو د نړیوال کنوانسیون له مخې دا حق لري چې په دې سازمان کې څوکۍ خپله کړي. د دې ډلې پخواني ډیپلوماټ او په لندن کې اوسني حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ملګرو ملتو سازمان نسی کولای چې دوی غړیتوب هلته لغوه کړي، ځکه افغانستان عضویت د ملګرو ملتو سازمان دا چې نړیوال افغانستان په رسمیت پیژني که نه پیژني دا بل بحث ته مطابق کنوانسیون دي بیا او شکاکو د ډیپلوماتیکو اړیکو دا په دې ملګرو ملتو منشور باندې کوم اثر نه کوي. که چیرې کوم داسې شرایط په نړیواله کچه لکه نقص د حقوق بشر یا مثلا توریستي اعمال دا طالبان که چیرې په دې باندې متهم وي او په تور لیست کې، نو بیا ملګرو ملتو سازمان دا دلیل باید په نړیواله کچه باندې ارائه کړي.
ښاغلی معارج وایي د طالبانو د دولت جوړول، حاکمیت او د امنیت شتون هغه موارد دي چې د دې سازمان د منشور له مخې د یو هیواد د استازو په توګه خپل غړیتوب ولري. خو وړاندې نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو څو ځلې ټینګار کړی تر هغه چې په دغه هیواد کې په بشپړ ډول بشري حقونه خوندي نه سي، ښځو او نجونو ته د تعلیم او دندو اجازه ورنکړل سي، دوی به د طالبانو پر حکومت د اقتصادي بندیزونو تر څنګ سیاسي بندیزونه هم دوامدار ساتي.
د ماشومانو د ملاتړ یو نړیوال مؤسسه خبرداری ورکوي چې دا شمه به سلګونه زره افغان ماشومانو ته خورا وژونکی او له کړاوونو ډک وي. سیف د چلډرن د هغو لکونو افغان ماشومانو په اړه ژور اندېښنه لري چې سرپناه نه لري او په موقتي خیمو کې اوسي. دا اداره له لوږې د ډېر شمیر ماشومانو د مړینې اټکل کوي او دا د ټولو لپاره شرمونکی بولي. د دې موضوع نور جزئیات له لنډې خبرتیا وروسته درکوو.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ماشومانو مرستندوی ټولنه سیف دی چلډرن وای په افغانستان کې نشته اټل ک ماشومان په داسې حال کې لږ می سره مخامخ دي چې سم سرپنانه لري. د سیف دی چلډرن د شنن کو په وینا د ملګرو ملتو له لوري له شوی سروي سره سم شاوخوا 1,000,000 او شپږ لک افغانان په موقتی خیمو کې اوسي چې عموما پلاستیکی دي او د باران، واوري او منفی صفر درجه هوا په وړاندې پکې ژوند نشي کېدی. پر دې سربیره 8,000,000 او شپږ لک افغان ماشومان په داسې کورنیو کې اوسي چې کافي کمپلی یا بړستنې نه لري او 3,000,000 نور ماشومان د تودولو کافي وسایل نه لري. د طالبانو له وخت رسیدو او د نړیوالو د مرستو له کمیدو وروسته د افغانانو اقتصادي وضعیت تریخ شوی دی. د ډیرو کورنیو نفقه برابرون کې وایي چې طالبان معاش نه ورکوي، ډیر نور بیروزګاره شوي او څوک چې په آزاد بازار کې کار کوي وایي چې کاروبار د پخوا په شان خوند نه لري. د مریم رسولی په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمتا بسیار زیات بلند است بای ډیر لوړ دی، زه په خپل د دولت مامور وم، اوس وزګارم، پر کور ناستم، نه تنخواست نه بلڅه. میړه می هم ناروغ دی، خدای دې لري کورنۍ مو اته تانه ده چې هر یو خوراک او جامې غواړي.
هر کدام خوراک او پوشاک کار دره.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې فرید نومیشي او زاړه وسایل پلوري وایي، خلک له مجبوریت د خپل کور وسایل پلوري.
مردم نو نه دره، مجبور است کړه.
خلک ډوډۍ نه لري، مجبور دي چې د کور وسایل وپلوري او اوړه پرې رانیسي. ګنی هر څوک د ځان ته ودولو لپاره بخاري ته اړتیا لري.
مې بخاري ضرورت دره.
سیف د چلډرن وایي له دې کابل چې د خوراکي موادو بې لوړې شوی او ځینې کورنۍ درانی ولو وسنه لري، لمخ کله د یو شمیر ماشومان د لوژې راپورونه ورکړل شوی او ویل کیږي چې 15 میلیونه کوچنیان له مطلق لوژې یا کاخته یو ګام شاته دي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن سیمایز رئیس توماس هاولز وایي افغانستان په خپل ثبت کړي تاریخ کې تر ټولو بدل وشه تجربه کوي. دا ژمی به میلیونونه ماشومان سړې شپې په تش نه سبا کوي. للوژې د ماشومانو د مړینو بوشدونکي خبرونه باید زموږ ټولو د خجالت سبب شي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تودوخې درجه منفی 12 ته ټیټی شي.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري.
د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون خبرداری ورکوي چې سکل افغانستان د وچکالۍ له امله له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دی. د دغه فدراسیون په یوه اعلامیه کې راغلی چې همدا اوس څه ناڅه 22 میلیونه افغانان د خوراکي موادو له جدي کموالي سره مخ دي، ځکه وچکالۍ 80 سلنه کرهنیز ځمکې اغیزمنې کړي او خلک یې د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړي. د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون ویلي چې دوی هڅه کوي پروان ژمي کې 3000 ټنه خوراکي توکي په 2,00,000 اړمنو افغانانو وویشي. په اعلامیه کې د دغه فدراسیون د آسیا برخې اجرایي رئیس لخلې ویل شوي چې همدا اوس خلک له لوږې او سړو سره مخ دي او که چیرې مرستې په خپل وخت ونه رسیږي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. د کرهنې اوبو لګولو او مالداری وزارت وایي د ځنګلونو د پرې کولو بهر ته د هغو د قاچاق د څیړلو او مخنیوي لپاره یو پلاوی خوست ولایت ته لیږلی. د کرهنې وزارت ویان مستعین عمری ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی د یاد وزارت د اوبو لګولو او طبیعي زیرمو معین په مشرۍ خوست ته تللی. ښاغلی عمری وایي ځنګلونه د افغانستان طبیعي شتمني ده او د طالبانو حکومت د دغې شتمنۍ ساتلو ته ژمن دی. له همدې امله به ډیر شر د ځنګلونو د غیر قانوني پرې کولو او بهر ته د هغو د قاچاق د مخنیوي طرحه جوړه او کابینې ته وړاندې شي. د ښاغلي عمری په خبره د غرض د طالبانو حکومت کابینې پریکړه کړې چې یوه کمیټه جوړه شي تر څو د لرګیو د انتقال لپاره یو مشخص وخت وټاکل شي چې د قاچاق مخنیوی یې وشي. د IRC موسسې په لوګر ولایت کې پر بزګرو د څه باندې 10 میلیونه افغانیو د نقدي ویش لړۍ پیلوي. د کرنې وزارت ویان مستعین عمری ازادي راډیو ته ویل دغه لړۍ د لوګر ولایت د کرنې ریاست په مرسته پیل شوی او په ترڅ کې به هر بزګر ته 10,000 او 1580 افغانۍ ورکړل شي. د دغه مرستو هدف په لوګر ولایت کې د کرهنې وده بلل شوی. د لوګر ولایت اکثریت اوسیدونکي په کرنه بوخت دي او هر کال مڼې، انګور، زردالو، شفتالو، غنم، جوار او لسګونه نور کرنیز توکي نور ولایتونو ته لیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.9 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 1.5 افغانۍ او 4 پوله، یو سعودي ریال 4.8 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.3 افغانۍ او 8 پوله، یو اماراتي درهم 15 افغانۍ او 50 پوله، زر هندۍ کلداري 1.150 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1522 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 3.5 پوله.
ساعت 12:19 دقیقې شوې. آزادي رادیو اوري. یو شمیر هغه مدافع وکیلان او څارنوالان چې د ښځو حقوقي او جزایي دوسیې مختوري وای، لکه چې طالبان وخت رسیدلی عدلي او قضایي ادارې فلج شوي او دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د خپلو موکلینو دوسیې مختیوسی. په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې عدالت د ښځو د لاسرسي څرنګوالي ته کتنه شوې ده.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره عدلي او قضایي ادارو کې عدالت ته د ښځو لاسرسی د تیر په پرتله لا ستونزمن سوی دی. دا هغه ادا ده چې ډیری ښځې له امله شکایتونه
لري.
نامیرمن وایي چې کورنۍ حقوقي قضیه لري چې په محکمه او څارنوالۍ کې نارینه څارنوالانو او وکیل سره یې مطرح کول ورته ستونزمن دي. دا د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي چې نوم یې واخیستل سي. دغه میرمن ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه څارنوالانو او مدافع وکیلانو نشتون یې ستونزې څو چنده زیاتې کړې دي. هغه نه غواړي چې د قضیې څرنګوالی په راپور کې ذکر سي.
د
ښځینه وکیلانو په نشتون کې موږ نشو کولای خپلې ستونزې په اسانۍ نارینه سره شریکې کړو. مخکې چې دا ښځینه څارنوالانې او وکیلانې وي، د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي، خپلې ټولې ستونزې مو ورته ویلی شول. د اسلامي امارت په نظام کې زموږ غږونه چوپ کړل شول او له هر ډول حقونو مو بې برخې شول.
عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر څارنوالان له افغانستانه وتلي، ځینې عدلي او قضایي ادارې تړلي او ځینو مدافع وکیلانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې په دې وروستیو کې د ځینو مدافع وکیلانو له لورې په اړه اعتراضونه کیږي. د افغانستان د ښځو د ځورونو او تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالۍ مخکینۍ مشرې نیګینې خلیلي غوري چې دا مهال خپله هم له افغانستانه اروپا ته کډواله سوې، د دغو ستونزو د لاملونو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
داسې اداره او ادرس نشته چې هغوی ته د باور ور وي. له بل لوري د طالبانو له لوري چې په څارنوالیو کې کوم کسان ګمارل شوي، هغوی هم متخصص او مسلکي کسان نه دی، ځکه دیني، حقوقي، شریعت او قضا برخې الان زده کړی یې نه دي، بلکې ډېرې یوازې له دیني مدرسو فارغ شوي دي.
د مخکینی حکومت پر مهال په لوی څارنوالۍ کې د ښځو لپاره یو مشخصه څارنوالۍ، د بشري حقونو کمیسیون د ښځو برخه، ستره محکمه کې د ښځو څنګه، د ښځو چارو وزارت او بیلابیل نور ادارې وي چې کولای سول ښځو سره د هغوی د حقوقي ستونزو په حل او عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو د طالبانو پر اتک سره اکثره ښځینه دولتي کارکوونکي په کورونو کې نه ول سوې. د ښځو چارو وزارت په ګډون د ښځو اړوند ډیری ادارې او بنسټونه وتړل سول. خو د طالبانو د حکومت چارواکو وړاندې ویلي چې د وخت په تیریدو سره به ټولو ادارو کې د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته هم بیرته د کار کولو زمینه برابره کړي. د خوست ولایت د ولایتي شورای وی پخوانی غړي زهرا جلال ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که څه هم د تیر حکومت پر مهال عدلي او قضایي ادارو کې ستونزې وي، خو د ښځو د ستونزو د حل لپاره ډیر مشخصه ادرسونه موجود و.
شون کاله کې دومره حاکمیت نه موجود چې د ښځو هغه څه چې حقوق اسلام له نظره، قانون له نظره، د مدني قانون له نظره ښځو دپاره ورکړل شوي ټول به لاسته راوړي وو. خو یو نسبي اندازه ښه وو چې هغه د ښځو مرجع هم معلوم وو او هلته مدافعین هم موجود وو چې د دې لپاره لاسنیوی کول.
خو دا موارد اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال څنګه حلیږي؟ طالبان یې په اړه څه نه وایي. خو ځینو افغان ښځینه مدافع وکیلانو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې اوس یې طالبان فعالیت ته نه پرېږدي، دوی د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره نوې لارې لټوي.
اوس مهال موږ د خپل ماکرینو سره مخامخ په اړیکه کې نه یو، فقط تلیفوني کې، ځینې تلیفوني یا د مجازي دنیا کې موږ فقط د دې مشکل حلو، یعنی دوی ته مشورې ورکوو. ولې لکه مخکې غوندې چې موږ کوای سو دوی ته دفتر ته وغواړو، مخامخ وګورو، د دوی سره خبرې وکړو، مشورې ورکوو، اوس هغه کارونه موږ نسو کوای ځکه چې موږ دفترونه بند دي، موږ ته حق د کار نشته دی او موږ اجازه نه لرو چې د دوی سره محاکمه ته لاړ شو.
د دې ترڅنګ ځینې نړیوال سازمانونه هم خورا اندېښمن دي چې افغان ښځې عدالت ته لاسرسی نه لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مشرې هی دربار ازادي راډیو سره مرکه کې وویل.
So one of the really devastating things that's happened since
هغه څه چې د اګست د 15 څخه د طالبانو لخوا د واک اخیستو راهیسې پیښ شول، دا دي چې دا سیستمونه مکمل ویجاړ شول او له منځه ولاړل. ښځینه قاضیانې په هیڅ صورت خپلې دندې نشي ترسره کولای او ډیری یې له هېواده تښتېدلې دي. او نورې د تیښتې هڅه کوي خو نه دي توانېدلي. دوی خپل ژوند ته د ګواښ احساس کوي. هغه سیستمونه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې فعالیت کاوه له منځه وړل شوي دي. په بشپړ ډول له فعالیت څخه لوېدلي دي. ډیری پناه ځایونه تړل شوي دي.
New clients in and the EVA law I think is effectively dead.
هڅه موکړه د دغو اندېښنو او د طالبانو په حکومت کې د عدلي او قضایي ادارو د سیستم او د غشان دا چې اوس مهال د کوم قانون له مخې د ښځو د قضیو په اړه فیصلې کیږي د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو. خو له څو ورځو انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او نه یې هم مرستیالانو احمد الله وسیق او بلال کریمي زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب وویل. خو ذبیح الله مجاهد د سترې محکمې د یو شمېر مامورینو د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ازادي راډیو سره یې کړي او ویلي وه ګوندې طالبانو دوی ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې وویل چې عدلي او قضایي ادارې د خپلو چارو په سنبالولو بوخت دي چې وروسته د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي به خپلو دندو ته ورستانه سي.
الحمدلله د ښځو حقوق خو امارت ورکړل، د ښځو عفت یې خوندي کړي، عزت یې خوندي کړي، ابرو یې ور خوندي کړل.
د طالبانو د حکومت د مشر خبرې څومره حقیقت لري؟
لطفا دنیا از اطلاع داشته باشه اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه ساکت
شدیم. ولی اعتراضونو ته دوام ورکوي. موږ به د دې اونۍ په نور بس د خبرونه کې دا مسأله مطرح کړو. ل آزادی رادیو څخه د پنځشنبه په ورځ پر 12:00 بجې
په روانه خبرونه کې ل لنډو خبرونو وروسته نور بسته پروګرام اوریدای شي. په کونړ کې د تیرو جګړو معلولان وای په مخکینی حکومت کې ورته د میاشتې یو اندازه پیسې ورکول کېدی چې تر یو حده خپل اړتیاوې پرې پوره کولای شوې. خو د طالبانو پر اکثر اوس هغه هم پرې بندې شوې دي. دا معلولان وای لګنو ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
50 کلن شاهزاده نبینا د مینچاودنه کې خپل دواړه سترګې او یو پخه بایللې ده. ورته لسکسیز کورنۍ ورپغاړه ده. خپل هیڅ نشي کولای وای په خوای د حکومت په ماش گزاره کوله. خو له کومې ورځې چې د معلولیت ماش بند شوه ستونزې زیاتې شوې دي.
چې تیر رژیم موږ ته پیسې راکولې په کال کې 80,000 روپۍ یو څه چاره پر موږ کېدله. هغه څوک چې درې څلوي خالو د ناخوالو نه رافاتې دي معلولین دي او کوشهیدان دي. دا چې دیو ته بچان اور پغړل دی او وس شپې ورځې په معلولیت کې تیرې. نو دولت مور پلار دی، دولت غنی دی او ان شاء الله موږ دی لیو چې موږ ته اسلامي امارات زموږ شهیدان او معلولین د افغانستان ته حق ورکړي او بودیجه به ته بیلای.
د یوازې شاهزاده نابینانو دی چې جګړې تری دوسترګ او یو پخه خسته، بلکې د هغه په سیر په زرګونو نور افغانان شته چې جنگونو او بمونو له خوګو اندامونو به برخه کړی دی. 45 کلن دین محمد یو لاس او یو پخه په جنگ کې بایللی ده. نن سبا د ژوند سخت غالي وای
چې یو روغ سړی ته یو پامل ور پغاړی څونه په مشکل سره اختی او یو معلول چې وخت پی نه وسترګې نه لاس نه پخې نه څونه مشکلات باندې هغه دلته ژوند تیری دی. یو معلول د ژوند کو تاسو خبر شي به تاسو به او پیشه ورجبی به وکي چې واقعا سخت ژوند ده.
په کونړ کې د معلولینو اتحادی مسولین وای په یاد ولایت کې نږدې 20,000 معلولین شتون لري چې په خو به هر یو ته د معلولیت په اندازه کلنه معاش ورکول کېده خو ستري به برخي شوې دي. په کونړ کې طالب چارواکي وای ټولو معلولینو ته به معاشونه ورکوي او هیڅوک به ترې به برخي نه پاتې کیږي. د کونړ اطلاعات او کلتور ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادی راډیو ته ویل
ټول څومره معیوبین چې دي دا غوبه دوباره نمونه به لیکل کیږي. د کوم چې لیکل شوی دا غوبه کتنه کیږي. ټول مسولین په ټولو ولایتو کې موظف شوی دي چې دغه ډیر زر تر زر لیدنه وکړي، دغه لیستونه برابر کړي، کتنه په دې خاطر وکړي چې واقعا هغه دغه مشکل لري یا روغ سړی خو چا معیوب نه دی لیکل. معیوبین دې مطمئن اوسيږي چې څه حقوق مخکې هغه ته ملاوي د لغه بوته ان شاء الله وسم ملاوي.
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړې معلولین د ماشونو بندې دوه ستونزو زیاتې دوه خبره کوي چې د هیواد په هر برخه کې جګړو په زرګونو کسان معلول کړي او ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی ته د کورنۍ نفقه ګټل هم ورپغاړه دي. اوس چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي، نو بډای افغانانو خیریه ټولنو او مرستندویانو ته پکار دي چې د نورو اړو افغانانو ترڅنګ د معلول او مجبور کسانو لاسنیوي وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زمو شخل ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. توشه به ورسته لاندو خبرونه البته ورسته نور بسته پروگرام